سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني وسات کې درسي سات او تانې څنګه خبرونه درته لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه هم شته. په بدخشان کې د پامیر د سیمې یو شتنه اوسیدونکي د یوې سختې ناروغۍ له امله مړ شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي تلویزیون راپور ورکړی چې افغان روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې لپاره د تاجکستان له لارې پامیر ته تللي. په راپور کې زیاته شوې چې دمګړۍ د کووېډ 19 او شدید نمونیا یا یاسین او بغل په څیر د ناروغۍ د روغتیا پالانو په هڅو سره بیرته تر کنټرول لاندې راغلې. د پامیر اوسیدونکو شکایت کړی چې له هرې سیمې نه تر روغتیایي مرکزونو پورې درې څلور ورځې واټن لری او دوی په اسانۍ خپل ناروغان نشي ورسولی. پامیر د بدخشان د واخان ولسوالۍ په وروستۍ څنډه کې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ په پوله پرته د افغانستان لوړه او غرنۍ برخه ده چې په ژمي کې هوا ان منفي دیرشو پورې سړېږي. د سړې څپې له امله د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې بیا 104 کسان مړه شوي او تر 10,000 څاروي هم تلف شوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باوري ده چې له افغان میرمنو او نجونو سره په ګډ هوډ د زده کړو او کار حقونه بیرته ترلاسه کولی شي. اغلی امینې محمد دا خبره شنبه ناوخته په خپل ټویټر لیکلې. اغلی محمد همدار زیاته کړې چې متحده ده د ټولو افغانانو لپاره د یو سوکاله او باعزته ژوند د برابرولو برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امینه محمد چې تېره اونۍ کابل ته تللې وه د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره یې په لیدنو کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پټرولیم د یوې سیمه ییزې کمپنۍ څلور تختول شوي کارکوونکي خوشي کړي. پولیسو پرون ویلي په میرامشا کې د ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور کارکوونکي د سروې پر مهال د تحریک طالبان پاکستان له لوري تختول شوي وو. د میرامشا یو پولیس چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې له دوه ورځو هڅو وروسته پولیسو دا څلور تختول شوي کسان خوشي او د عملیاتو پر مهال یې دوه وسلوال ووژل. د عملیاتو په لړ کې د پټرولیم د کمپنۍ دوه تختول شوي کارکوونکي او یو پولیس سرتیری هم ټپیان شوی دی. د سویډن په پلازمینې استاکهولم ښار کې پرون د ترکیې پر ضد مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې ان د قرآن مجید نسخې هم وسوځول شوې چې دې کار د سویډن او ترکیې ترمنځ ترنګلتیا لا پسې زیاته کړه. د راپورونو په اساس سویډن یو هوښیار سیاستوال د پولیسو په مخ کې د قرآن نسخې وسوځولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بیان د ازادۍ تر چتر لاندې دغه اسلام ضد عمل ته اجازه ورکول چې مسلمانان په نښه کړي او مقدساتو ته یې سپکاوی وکړي د منلو وړ نه دی. د دوی ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په سویډن کې د پیکک ګوند پلویانو د رجب طیب اردوغان پر ضد مظاهره وکړه او د هغه جوړه شوې مجسمه یې وځړوله. سویډن د ناټو په پوځي تړون کې د شاملېدو لپاره د ترکیې ملاتړ ته اړتیا لري خو د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله دا کار نشونی برېښي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په اړه اندېښمن نه دي. جنرال حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په لیست کې د سپای پاسداران شاملول به لویه تېروتنه وي.
این اروپا از اشتباهات گذشته خودش درس نگرفته.
اروپا نخپلو تیرو تیروتنو زدکرن ندکری. فکر کوي چې په دې بیانیو سره کولای شي د غستر پاوسته چې د ایمان، توکل او اراده په باور جوړ دی ټکان ورکوي.
زلزل کنه.
جنرال سلامی دا سرګندونی وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې پارلمان تیره چهارشنبه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د ترهګر بللو مسودې ته مثبت رایه ورکړه. دا رایګیري که څه هم غیر الزامي ده خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې مهمه بلل کیږي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني وسات کې درسي ساعت او تانې څنګه خبرونې درته لرو خو تر هغه مخکې راپورونه هم شته دي. د افغان سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د نجونو د تعلیم په تړاو باید طالب چارواکي د ایراني عالم مولوي عبدالحمید خبرې واوري. مولوي عبدالحمید د ایران د زایدان ښار لوی امام دی چې ویلي دی هیڅ حکومت د ښځو د تعلیم مخه نشي نیولی. په خپله په زلمی خلیلزاد بیا نیوکې کېږي چې د دوحې په تړون سره یې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د اوسنیو ګڼو محدودیتونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي هغه طالب مشران چې نجونې او ښځې یې له لوړو زده کړو او پوهنتونو منع کړي باید د مولوي عبدالحمید وروستی خطبه واوري. مولوی عبدالحمید د ایران د زاهدان خار لوی امام یا امام جمعه ده. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې د مولوی عبدالحمید د جمعې خطبې ته اشاره کړې چې ویلی دي ښځې د تعلیم مساوي حق لري او هیڅ حکومت یا چارواکی مخه نشي نیولی.
تعلیم زن از تعلیم مرد فرق نداره.
د ښځو تعلیم د نارینه و له تعلیم سره توپیر نه لري. علم لکه څنګه چې نارینه ته اړین دی ښځو ته هم لازمه ده. عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړي و لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هیڅ حکومت او نظام لپاره ښه نه ده چې د ښځو او یا نارینه و د تعلیم مخه ونیسي.
جلوه تعلیم زنه بگیره یا مرده بگیره.
مولوی عبدالحمید که هم د طالبانو د حکومت افغانستان نوم وانخیست خو افغانستان په سیمه او نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې واکمنو چارواکو په کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د تعلیم او پوهنتونونو مخه نیولې ده. مولانا عبدالحمید که هم په افغانستان کې د طالبانو د نظام په واکمنېدو په لومړي سر کې خوښي ښودلې وه خو وروسته یې د ښځو د تعلیم په اړه د دوی له سخت دریځیو سره مخالفت وکړ. هغه یو وار د 2022 کال په نومبر کې په خپله وینا کې طالبانو ته په خطاب ویلي وو چې په کوم شرعي جواز یې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. مولوی عبدالحمید چې د ایران د بلوست میشتي لوی ښار زاهدان امام جمعه ده په سیمه کې له مخکښو او بانفوزه سنی عالمانو بلل کیږي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. د واکمنۍ له لومړۍ ورځو یې په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړې او تر اوسه چې شاوخوا 500 ورځې کېږي لا دا ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په دې سربېره شاوخوا یوه میاشت د مخه د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم وتړلې. طالبان د خپلو هغو ژمنو په ماتولو تورن دي چې تر واکمنېدو د مخه امریکا او نورې نړۍ سره کړې وې. یوه بېلګه یې د دوهې تړون دی چې د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ورسره لاسلیک کړه. د خلیلزاد هغه خبره ډېره ښکته او پورته کېږي چې له طالبانو سره یې تر تړون مخکې کړې وه تر څو چې په ټولو موارد موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کېږي. هغه وروسته توضیح ورکړې وه چې د نجونو او ښځو تعلیم او ازادي، بشري حقونه او د جمهوري نظام د شل کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب د امریکا لپاره سرې کرښې دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په خبرې چې د نجونو د تعلیم لپاره هم د زمینې په برابرولو کار روان دی. د طالبانو له حکومت په وار وار د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه غوښتنې شوې. وروستی وار تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد له لوړپوړو طالب چارواکو سره په کابل کې ولیدل او د ښځو د تعلیم د بندیز د لرې کولو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو خبرونه اوس څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي چې په ننګرهار کې د زر ټنه قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې. طالب چارواکو د دې قضیې په تړاو د دو چینایانو په ګډون د 5 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د استخباراتو ریاست ویلي چې له قاچاقوړونکو څخه زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولې چې په خپل ذات کې لیټیوم لري. د طالبانو د استخباراتو د ریاست د اپراتیفي چارو مشر ډاکټر بشیر په ننګرهار کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دغو قیمتي ډبرو له ډلې 2500 ټنه په ننګرهار او پاتې لویه برخه یې په کونړ کې ضبط شوې ده. هغه زیاته کړه
موږ په دا خبر شو چې دغه قیمتي تیګو د قاچاق یو پروګرام روان دی چې قرارداد نه دی شوی او داسې په یو خوفیه طریقې باندې. نو موږ غوښتل د تم لږ وخت هم ورکړو پرې چې دوی دغه ځینې د جلال آباد پورې کې دوی اصلي عاملین پیدا شي. دوه تنه خارجي قاچاقبر چې د چین هیواد اوسیدونکي دي هغه ونیول شو او درې تنه ورسره افغانان هغه ورسره همکارانو چې دلته ول خریداري زیاتره هغه وکړه.
په کابل کې د چین سفارت د قاچاق په تور د خپل دوه ادباو د نیول کېدو په تړاو لاڅ نه دی ویلي. چین د سیمې له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په کاني زیرمو کې د پانګونې لیواله دی او د طالبانو حکومت هم د ځینو پروژو تړونونه ورسره کړي دي. په ننګرهار کې رسنیو ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د قانون وزارت د عوایدو د تنظیم رئیس محمد رسول قاب وویل تیر جمهوري نظام کې ګران بیه ډبرې کیلو په 15 افغانۍ پاکستان او نورو هیوادو ته قاچاق کېده. هغه وویل کله چې ثابته شوه په دې قیمتي ډبرو کې تر 30% لیټیم موجود دی د دوی حکومت د قیمتي ډبرو د قانون استخراج ودراو. لیټیم د موبایلونو، لپټاپونو، برقي او هایبریډي موټرو لپاره د بیټریو په جوړولو کې کاریږي. د راپورونو له مخې د افغانستان لیټیم او ګڼ نور معدني مواد چې په عمومي شکل بهر تر ډیره پاکستان ته وړل کیږي له هغه ځایه پروسس او نورو هیوادو ته صادریږي. سره له دې چې طالبانو ویلي د قیمتي ډبرو او مدني موادو د قاچاق مخه نیسي خو د دوی حکومت تورن دی چې بهرنیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته د قیمتي ډبرو، اوسپنو او نورو مدني موادو د قاچاق سم مخنیوي نه دی کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې خپرې او پکې ادعا وشوه چې کاني موادو او اوسپنو په څیر نورو اومه موادو ډکې لارې د پاکستان په لور قاچاقیږي.
د کانونو د چارو ځینې متخصصان وایي په افغانستان کې په لوی اندازه د کانیزو موادو قاچاق روان دی او دا چاره د افغانستان پر اقتصاد خورا منفي اغېز کوي. له دې ډلې د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی ویان عبدالقدیر مدفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نه یوازې لیټیم بلکې د ډبرو سکاره اوسپن او نور ګڼ مواد په ناقانونه توګه استخراج او بهر ته قاچاقېږي. مدفی داسې وخت د قاچاق د دوام په اړه اندېښنې ښیي چې د طالبانو حکومت ویلي په ننګرهار او کونړ کې د زر تنه لیټیمو لرونکو قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې. له ښاغلي قدیر مدفی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې د قاچاق د دوام د اغېزو او ضررونو په اړه پوښتنه کړې.
نه یوازې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې بلکې موږ په صنعتي مډرونو لکه تال، مرمر، کرومایټ، دا شان ساختماني مواد، ډبرې سکاره متاسفانه د منطقې هېوادونو ته قاچاقېږي او د قاچاق مسله زموږ په سکتور باندې ډېر منفي تاثیر اچولی. هم په هغه سیمو کې چې منابع کیندل کېږي هلته یې خطرات مشخصه کړي، مطلب هغه خطرات وجود لري چې هلته د هغه معدن کوم څه منفي چې استخراج کېږي هغه سیمې متضرره کې مادن متضرره کې. او بل مسله دا ده چې زموږ منابع په ډېر ارزان او په ډېر کم بیه باندې هغه منطقې هېوادونو ته ځي او هلته پروسس کېږي او نور هېوادونو په یو صادراتي قلم په حیث باندې صادرېږي چې دا زموږ په اقتصاد باندې په غټه کې ډېر منفي تاثیر لري.
د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغه اوسنیو قیمتي ډبرو کې چې دوی قاچاق مخه نیولې ده لیتیوم هم په زیاته اندازه شته. زه غواړم وپوښتم چې د لیتیوم لپاره کوم هېوادونه ډېر لیواله دي په سیمه کې چې بالاخره د رسمي تړونونو پرته په قاچاقي شکل هم علاقمند دي؟
په دې اوسني شرایطو کې د لیتیوم یا مثلا د اساسو مډالونو قراردادونه موږ ته یو خاله دا تاوان رسي چې موږ هغه قراردادونه یو حقوقي نړیوال سټنډرډ باندې برابر نه دي. او بل د نړۍ هغه هېوادونه چې خصوصا په دې برخه کې نورو هېوادونو سره په رقابت کې دي دلته دې دا خطرات هم موجود لري چې که چیرې مثلا یو طرفه په دې برخه قراردادونه وشي کېدای شي هغه هېوادونه مالي تحریمونه یا د تحریمونو د لپاره علاوه هغه منفي رقابتونه د دې لامل شي چې زموږ په دې سکتور باندې ډېر غټ منفي تاثیر ولري. زما نظر دا دی چې قاچاق د مخنیوي لپاره باید په ټولي ګامونه پورته شي، نه یوازې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو مخ کې ادا ونه وکړه چې صنعتي مډالونه لکه کرومایټ، مرمر، تال، همداشان او په نورو برخو کې زموږ منابع لکه ډبرې سکاره دا په خود سره کیندلې کېږي او د دې مصنوعي برخه کې باید ټولي ګامونه پورته شي او خلک ولس باید په دې برخه کې د ګډ رول ولوبوي چې دا ولس سرمایه ده.
طالبانو چارواکي جنگ په وخت کې هم په دې باندې تورن و چې دوی د خپل جنگ د مختورو لپاره د قیمتي ډبرو قاچاق کوي او په اکثرو غوسیمو کې چې جنگ دی او قانون شته دوی پیواک لري او خپل فیس اخلي یا خپل سهم اخلي. لغینا فکر کوي چې دا اندېښنه واقعا په زايده چې اوس به هم په مغه شکل باندې چې پخوا لګیاو کارونه به مختوري کڅنګ یا واقعا یو مسلکي او تخصصي چوکاټ ورته برابر کړي او دا ورته لري دوی
نه وازي دا دي بشل کولو مشکل دی بلکې دا دي افغانستان په تیرو 25 سالنه جګړه کې د افغانستان منابع په ډېر بیرحمۍ سره خراچي وی دي او مختلف ډلو د دې نه ګټه اغوستې ده او خپل جګړې تمویل پرخه کې هم ترې ګټه اغوستې. بل مسله دا ده چې تاسو مشخصا وګورئ په هغه سیمو کې چې منابع دي په هغه سیمو کې بې ثباتي ده، په یو نه یو شکل سره جګړې د خپل د دې اردوی د چې منابع په دې پرخه کې زمينه برابرې د څو غیر قانوني استخراج شي او څومره چې هم دې ته د استفاده وشي او په خپل نور او اهدافو کې ترې ګټه واغست شي بل بحث دی. اما اقتصادي بحث دا دی چې دا منابع باید په یو منظم معیار په اساس باندې او د هغې لپاره قوانینو ته او د هغې لپاره هغه رسمیت پیژندنې ته او په هغې لپاره هغه نور شرایطو ته ضرورت دی او اړتیا ده. او په دې مهال کې اوس مهال په دې شرایطو کې څه فکر کوم د منطقې هېوادونو ته په معدن کې د خالت ورکول یا رول ورکول دا خپل موږ د دوهم افریقا په سرنوشت باندې مبتلا کولی شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی ویان عبدالقدیر مدفی و چې په افغانستان کې د کانونو د قاچاق په اړه خبرې کولې. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان د حقوقي نظام سقوط یو بشري ناورین دی. دغو کارپوهانو دا خبره د جنوري په څلور رښتمه له خطر سره د مخ وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اعلامیه کې کړي. په اعلامیه کې راغلي اوس مهال په جزایي او مدني برخو کې اساسي قوانین او معیاري کړنلارې نشته چې پولیس، قاضیان یا وکیلان یې تعقیب کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره خبرې کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې دمګړۍ په جزایي او مدني برخو کې کومه قانوني کړنلاره شته چې پولیس، قاضیان او وکیلان وکولی شي د هغې په رڼا کې کار مخته یوسي.
دا یو نیم کال متاسفانه یو لوی حقوقي بوران په افغانستان کې رامنځته شوی ده. نه تنها قانون اساسي وجود نه لري چې د افغانستان عادي قوانین او په صورت خاص کود مدنی او کود جزا سرنوشت متاسفانه نامعلوم ده او ټول عادي قوانین د تعلیق په حالت کې راغلي ده. همدارنګه هغه قوانین چې د افغانستان حقوقي سیستم پکې تسجیل و دا ټول قوانین، قانون جزا، قانون اجرات جزایی او نور دا قوانین چې د افغانستان حقوقي سیستم سارنوالی د کشف ارګانونه پکې مسجل و دا ټول قوانین د تعلیق په حالت کې راغلي ده.
طالبان وایي چې اوس وخت ټول حقوقي مسایلو ته د شریعت په چوکاټ کې رسیدګي کې یم دارنګ جزایی مسایلو ته هم. آیا د اسلامي نړۍ په نورو هیوادو لکه عربستان کې هم د شریعت په تطبیق سر برایا مستقله جزایی قوانین هم شته؟
په هم ډول د خلکو حقوق استناد په شریعت معنی داده چې د خلکو حقوق په یو لوی بار او یا ځنګل ته اواله کول ده. په اوس وخت کې په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین اساسي او قوانین د جزا او کود مدني نافذ دی. په عربستان سعودي کې په اوس وخت کې قوانین او مقررات نافذ دی او نافذ کیږي. په نړۍ کې درې جمهوری اسلامی وادونه، پاکستان، ایران او موریتانیا، په دا درې وادونه نه تنها قانون اساسی موجود لري چې قوانین جزایی و مدنی نافذ ده، همدارنګه په ترکیه، اندونزیا و مصر کې کود مدنی او د جزا کود نافذ ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو وکیلانو شرایط اوس څنګه دي؟
په دا یو نیم کال د حقوق پوهانو وضعیت د نن په افغانستان او په مهاجرت کې متاسفانه ډیر بد دی. اکثریت د حقوق پوهان، قضات، څارنوالان او مدافع وکیلان مهاجر شوي دي او متاسفانه په مهاجرت کې د دوی وضعیت خنډ دی، بخصوص په پاکستان، ایران او په ترکیه کې د حقوق پوهانو وضعیت ډیر خراب دی. په همدې خاطر همیشه د حقوق پوهانو ټولنه د هغوی غږ پورته کړی ده او په دا وروستي دوه درې ورځ ملل متحد هم خپل تشویش د حقوق پوهانو د سرنوشت په خاطر مطرح کړی دی.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د چین نوی کال د جنوري په 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې منځل کیږي. هر چینایي کال د یو څاروي یا مرغ په نوم نومول کیږي. سا کال د چین او گاونډي ویتنام د کال نومونه بدل دي. چینایان سګنی کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان بیا ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبر اورو.
یک شنبه په چین کې د نوی کال ورځ ده. چینایي کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. په روس ښکال یې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کیږي. په روس ښکال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سش کال په چین کې د سوی کال دی، خو په گاونډي ویتنام کې سش کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پښوګانو نانځکی تر سترګو کیږي. په چین کې بیا نن سبا سویان ناسول کیږي او په شاپینګ مالونو کې د سوی نانځکی خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پښو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تېروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پیشو ته وایي. د څېړنو له مخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کیږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پیشو بیا موږک نه پرېږدي نو دوی ته پیشو ښه ښکاري. د پیشو کال داسې انګېرل کیږي چې دا د خوښۍ کال دی او دولس میاشتې به په خوښۍ او خوشحالۍ تېرې شي. چینایانو چې سږنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې واوري.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی.
سن کچيري کم وسیګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی.
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته باد.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کښنیوالي ورکو، دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده، یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته باد.
د کندهار اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوذ ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دای نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې د همزوی له نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولای قټول گیوال کی سره تکوی چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
من ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کی وو لیسه کی عمومی اول نمره وو ډیر تکړه ولای کو خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه وو دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل همالته بیا دوکان شروع کړو که نه استاذانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح دی داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري اغه عقل پوخ وی اغه په خپل خپل باندې ولاړ وی د بلچا په وګو باندې اینده کې بار نیوی حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتل او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د سو میشت په خوشاله د پاره غموم الدار د کالونو غم بیا شاته واچي نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
اروا پو محمد بشیر بهرامی وایي کموم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ و هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي نو په دغه اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه سن نه سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري تورابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کېږي نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعته نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه جلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
په سلامونو مو د درسی ساعت خپرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده. په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. پر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښو. اوس په دغه درس کې مجازو د مکه سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه. هیچ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ تر منځ ځغاستې او منډې وهلې خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغلته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله چې د هغه وروسته هغه چې نه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام وسلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بي بي سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامی مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل: ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي: ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاءالله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرید سلام، نو مخ می د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لور مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه یې په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستوني چاړه کش کړه، خو چاړه د اسماعیل علیه السلام ستوني پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله داده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام د کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت بریالي وتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننی درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله وویل چې په 232 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه سو او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل له قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښه نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړي او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو پر وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایی البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوی او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1495 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغه سکو ډول هم اوښتی نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1495 هجري قمري څخه تر 1923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمد شاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمد شاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمد شاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دا لولو چې له احمد شاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني تیمورشاه چې په 1100 هجری لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلی وو د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر وو. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیل په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د امو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او امو سین د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی وو بی له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. ازو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمرین سره سم ټول اوړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدود نه سو بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار، فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای
کې سیاسي واک لاس ته راوړ. د امنیت ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار په تیالیشا هم د شاه زمان دوړونو ترمنځ له مخالفتونو او بیتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور اتکال پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.